سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاستویم. تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوړي. تمه د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستون شي. افغان ولسمشر په طالبانو غږ کړی چې که دوی ادعا لري افغانستان کې ډېرې برخې د دوی تر کنټرول لاندې دي، نو ولې کور دننه د سولې مذاکرې نه کوي؟ دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې چاودنې مرجوب لاړولې. جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو او د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي سږ کال لږ تر لږه 240 اویا خبریالان په نړۍ کې بندیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کابل د ولی مرستیال نن بمی چاودنې وواشه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه چې نن سهار د کابل ولایت د مرستیال والی محبوب الله محبی د مکران په سیمه کې د مقناطیسي ماین موخه ګرځېدلې. په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتري شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. بل لور ته د هدفي وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلومو وسلو والو په ډزو ووژل شو. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه نن سهار شپږ بجې د کابل د دولسمې امنیتي حوزې اړوند د نامعلومو کسانو په ډزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
ښاغلی فرامر زیاتوي د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي خو دوی هڅې روانې کړې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د غور د ولایتي شورا مرستیال د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ازادي راډیو خبریال له سیمې خبر راکوي چې چاودنه د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان پر موټر وشوه چې په دې پیښه کې د ولایتي شورا بل غړی عبدالرحیم رضا ساده ټپي شو. د کرنې او مالداری وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل سږ کال د ننګرهار له بڼونو 650 ټنه لیمو ترلاسه شوي دي. تیر کال دغه حاصل 1500 ټنه و. د کرنې او مالداری وزارت په باور په ننګرهار کې د لیمو د حاصلاتو د زیاتېدو علت د نویو بڼونو جوړېدل او د لیمو له روزلو له نویو لارو چارو سره د بڼوالو بلدتیا د دې سبب شوې ده. بزګران له حکومت غواړي چې د دوی د لیمو لپاره له هېواده بهر بازار پیدا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وای د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د دې هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدل کړي دیموکراسي بریالی شوه. بایدن دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پرون د ولسمشرۍ انتخاباتو د الیکټرال کالج رسمي نتیجې اعلان شوې. جو بایدن د نومبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې 306 الیکټرال کالج رایې ګټلې دي. وروسته تر دې چې د کالیفورنیا 55 رایې دیموکراتانو خپلې کړې د بایدن رایې 306 ته ورسېدې. ډونالد ترامپ په دې انتخاباتو کې 222 الیکټرال کالج رای خپلې کړې دي او د بریا لپاره 200 الیکټرال کالج رای پکار دي. سږ کال د دې ټاکنو رسمي نتیجې لږ ځنډنې شوې ځکه چې اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتو پر نتیجو اعتراض وکړ او هغه ونه منلې. تمه ده چې جو بایدن د جنوري په 6 د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو شپږ اونۍ وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د کرملین وی پاڼې نن یو ورځ وروسته تر دې چې په رسمي ډول دا تایید شوه چې بایدن انتخابات ګټلی دي په یو پیغام کې وویل پوتین هیله مند دی چې دواړه هیوادونه به خپل شته اختلافات اړخ ته کړي او د هغو ګڼو ګواښونو او ستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي چې نړۍ نن سبا ورسره مخامخ ده. پوتین دا هم ویلی دی چې دی له بایدن سره تماس او همکاری ته چمتو دی. د پوتین ویاند ویلی دی چې ولسمشر تر دې مخکې چې د انتخاباتي کالجو رسمي رای اعلان شي د مبارکۍ د ورکولو لپاره 2000 و. د خبريالانو د خوندې توپ ټولنوي سشکل د پامور خبريالان د دې لپاره د حکومتونو لوري پنړي کې زنداني شي بي چې د کورونا وبا پیښې کم ښکارا کړی او د مدني ناکراری راپورونه ورنکړي. په نیویارک میشته د ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې لشتر لشه 240 بیا خبريالان بندیان شوی دي. د دې ټولنې په وینا د 1990 ملسیز له پیله تر اوسه کله هم دومره خبريالان د یو کال په ترڅ کې نه ونیول شوی. د اولا پنوم ترانسپورتي شرکت غواړي چې په هند کې د سکوټر جوړولو تر ټولو لویه فابریکه جوړه کړي. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې د دې فابریکې هدف دا دی چې هر کال 2 میلیونه برقي سکوټر د آسیا، اروپا او لاتین امریکا لپاره جوړ کړي. د هند اولا شرکت د جاپان سافت بانک شرکت تمویلوي. دې شرکت د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په دې فابریکې کې به 10,000 کسانو ته کار پیدا شي او په جنوبي تامل نادو کې به د 315 میلیونه ډالر په لګښت ودانه شي. د راپورونو له مخې اولا شرکت چې په هند، استرالیا، نیوزیلند او بریتانیا کې فعالیت کوي سش کال د هالند د برېښنایي سکوټر شرکت چې ترګون میشي په 250 میلیونه ډالر واخیست. دا خبرونه
د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته، تاسو یې لوستلی شئ. د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستنیږي. تر دې مخکې افغان ولسمشر په طالبانو غکړی چې کور دننه د سولې خبرې وکړي.
طالبان دا لري چې افغانستان خاورې کړي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات وکړي؟
کابل نن بیا هم د یو مقناطیسي ماین د چاودنې شاهد و. دا وار یو چارواکی پکې وژل شوی.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو الکترانو یا ټاکنیز پلاوی رسمن د جیو بایدن بریا تایید کړه. رازو لمړی مطلب ته تمدد. د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستون شي. دغه پلاوی یوې غړي ازادي راډیو ته ویل کابل ته د سنیدو هدف د طالبانو لخوا دوی ته د سولې د خبرو د اجنډا د سپارل شوي نوملړ په اړه سلام مشورې دي. د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې پاتې خبرې په کور دننه او هغه سیمه چې دا ډله یې غواړي مخته یوسي، خو طالبان دا وړاندیز د سولې د خبرو سره په خلاف بولي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
روسه تر دې چې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچی پلاو د جنوري تر 15 نیټې پورې د سولې د خبرو په زندېدو هوکړه وکړه، تمه د افغان پلاو نن کابل ته راستون شي. د دې پلاوی وغړي د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم او غږ د نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل دوی ته د سفر د چمتووالي خبر ورکړل شوی او په ډیر احتمال چې نن شپه به کابل ته راستان شي. د افغانستان دولت د مرکچی پلاوی د غړې کابل ته د ستنېدو موخه د هغه اجنډا په اړه سلا مشورې بولي چې د طالبانو لخوا د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره دوی ته سپارل شوی دی. د افغانستان دولت مرکزی پلاوی طالبانو ته د مذاکراتو د اجنډا په توګه یو شمادیز نوم لړ سپارلی، خو طالبانو بیا سلیر وشمادی د سولې خبرو د اجنډا په توګه وړاندیز کړی دی. خو د افغان حکومت نوی وړاندیز بیا دار چې د سولې خبرې دي په کور دننه مخته یوړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې ویلي حکومت چمتو دی چې په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوښه سیمه وټاکي.
طالبان دا لري چې افغانستان خاورې کړي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات وکړي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغواړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات په څه رقم کېږي، کوم موضوعات باندې تمرکز کوي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. خغلی محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړې، په داسې یو وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. له دې وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې د خبرو د پرمخ وړلو وړاندیز کړی و، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده محدود پاتې شول. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګرس له رئیس نانسی پلوسی سره د سولې خبرو پر راتلونکو پړاوونو د ویډیو له لارې خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویان مرستيال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل په دې لیدنه کې د سولې پروسی راتلونکو پړاوونو د خوځو حقوقو او د اوربن پر بیړنۍ اړتیا هم خبرې وشوه. خو هغه څه چې د سولې په خبرو کې د یوې اندېښنې په توګه مطرح دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې برخلیک دی. تازه رسنیو د طالبانو د یو شمېر چارواکو له قوله داسې راپورونه هم خپاره کړي چې امریکایي عسکر په ټاکل شوې موده له افغانستان ونه وځي دوی به پرې بیا بریدونه پیل کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې دا هوکړه نه یوازې ده چې عملي شي بلکې پر وړاندې شته خنډونه هم پای ته ورسیږي. د هغې هوکړې له مخې چې 13 فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشوه په افغانستان کې را ټول امریکایي پوځیان تر راتلونکي پسرلی پورې باید له افغانستان وویستل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
راپور مو اورید په همدې تړاو دا چې افغان حکومت په څه ډول سوله غواړي او په څه هدف یې طالبانو ته د کور دننه د سولې د خبرو د مخته وړلو وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویاند رحمت الله اندړ سره اجمل اند مرکه کړې ده.
په قطر کې طالبانو سیاسي دفتر د پخواني ولسمشر ښاغلي احمد کرزي په دوره کې په 1992 کال کې د جوزا په 23مه پرانستل شو. د دې دفتر د جوړښت هدف دا و چې د افغانستان اوږدې کشالۍ او خونریزۍ ته د حل مناسبه لاره ولټول شي او د ستونزې او ربړې ته د پای ټکی د جنگ او خشونت په ځای د مفاهمې او ډیالوګ په وسیله کې خودل شي. نږدې نیمه پیړۍ تیره شوه چې د افغانانو وینې پرله پسې بهیږي خو د سولې د خبرو لپاره چې کله فرصت برابرېږي همیشه په بل لوري باندې وهل کیږي او ولس د نیکمرغۍ او هوسایۍ یوه ورځ هم نه ده لیدلې. د بونله کنفرانس وروسته په افغانستان کې د انتقالي او بیا جمهوري دورې په مهال جګړې لوغو جنگونو سره توپیر نه لري سپنی وی مو کلونو کې وسوي خو دلته توپیر دا وسی د سولې په برخه کې حکومت له طالبانو سره د ډیالوګ د دروازې په پرانستلو ترسمه اجازه ورکړه. لنډه دا ستر وسه د سولې په برخه کې پرمختګ یوازې همدغه د قطر دفتر دی او تر همدغه دفتر پورې محدود پات دی او بس.
خغل اندړ وس خو مرکچی ټیمونه په رخصتۍ تللې دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې تر رخصتۍ وروسته به په ټاکلي وخت د جنوري په 15 نیټه بحثونه بیرته پیل شي. په دې وخت کې د افغان حکومت د دې غوښتنې منطق په څه کې دی چې وای د سولې خبرې اترې دی په افغانستان کې پر مخ لاړ شي؟
د دغه وړاندیز منطق دا دی چې د سولې پاتې خبرې په افغانستان کې پیل سي لیک تر لیکه هغه ټاکل شوې سیمه بل جګړې په امن سي سولې به لایبهام راوځي هغه لیک تر لیکه ګټه به دا وس دی افغان وینه به وژغورل سي او دغه ډول به په سولې دی ولس باور زیات سي له بهرنی اغیزه به خلاص سي او بل داسې دی یو لګښتونو مخه بهونه ولسی سي ملت اصلا نه سپورته کولای د سولې بهیر ته بعد ولس لاسرسي اسانه سي او په دوړو ټیمونو به فشار راوړي په اسانه سره په دوړو ټیمونو فشار راوړي او د سولې دا ورو پروسه به یو څه چټکه سي او به انرژي به سي په هغه سیمه کې خبرې تر سره کیږي د اقتصاد او امنیت لپاره به مثبت بدلون ومومي.
که څه هم طالبانو د حکومت لدی وړاندیز نو وروسته چې وای د سولې د خبرو نور پړاونه د افغانستان کې تر سره شي خپل دریز نه دی واضح کړی خو عمومي عکس العمل دی وړاندیز ته
د هیواد او خلکو په برخلیک ته مذاکرې لپاره د خپل ټاټو به هر ګوټ مناسب دی او خلک یې مغواړي. په خپل رسنوي کې دغه وړاندیز ډیر توپ هر کله یو سو په ملاتړ اکثر افغانانو د خپل سیمو عکسونه خبرو کړو چې د سولې پات پړاونه دی په دې یو سیمه کې تر سره شي. اوس نو خبره طالبانو ته پات ده چې دوی د حکومت او خلکو وړاندیز ویلو ته څه جواب وایي. کله چې سولې په مورید کې اسی رښتینی وي باید د خلکو او حکومت ته دغه وړاندیز مطابق د طالبانو او مسیرانو افغانستان ته دراتک زړه وکړي او دلته د خپل خلکو له حاله نږدې او زر خبر شي. بلداس په دې اقدام سره په ټولنه کې طالبانو د ادغام لار ما وارسي او د غوي د کورنوي د رستنېدو لړۍ به بس لامدې جې پایل سي.
خای طالبان د خپل مرکچیانو د خوندیتوب په اړه اندېخنی ولري او یا په دې اړه چې شاید په افغانستان کې دیننه خپل وختنی او خپل خبري اسي چې په قطر یا یو بل دریمګړي هیواد کې شریکول شي په آزاد او خپلواک توګه شریک نه کړی شي، په دې برخه کې حکومت څومره ډاډ ورکول شي؟
ګوري لومړی حکومت د غوړاندیز په داسې ډول کړی چې د مذاکرې د ځای ټاکلو اختیار یې طالبانو ته ورکړی دی، یعنی د افغانستان په اړه نقطه کې چې دوی غواړي او دوی پکې ځان امن احساسوي، حکومت حاضر دی چې په میکانیزم او امکاناتو یې کار وکړي. که هوکړه وسی د چوکاټو ادارې تنظیم یې بیخي اسانه ده، او که دوی د افغانستان په یو نقطه کې ځان امن نه احساسوي بیا خو دې تر دې لوی لویو داوو تیر سي وایي او یا سلنه ځمکه یې تر واک لاندې ده او شپېته سلنه یې تر واک لاندې ده.
د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړو چې د افغان حکومت د وړاندیز په اړه باندې توضیحات ورکول چې څه ډول یې له طالبانو غوښتي کوردننه دې د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
نن په کابل کې په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې د کابل د والی مرستیال محبوب الله محیبی او د هغه یو سیکرتر وژل شوی او دوه ساتونکي ټپیان شوی دي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وکړه. تر دې مخکې هم په کابل او نورو سیمو کې مقناطیسي ماینونو چاودنې شوی دي او په دې وروستیو کې په دې شکل باندې هدفي وژنې زیاتې کیږي، او پکې هغه کسان لغی ډلې ژورنالستان مدني فعالان او ګڼ نور پیژندل شوي شخصیتونه هدف ګرځول کیږي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې میشت ناټو سازمان دوی ټولو په یو خوله څه وخت مخکې په یو اعلامیه کې د دغسې هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته کړی او ویلي دي چې باید ترهګرې ډلې فعال اشخاص په نښه نه کړي او له ټولو د جګړې له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې د ملکیانو له وژنې دې لاس واخلي. په همدې ارتباط مو له یوه امنیتي کارپوه ښاغلي کابل خان تدبیر سره مرکه کړې ده. د او ځینې نور کارپوهان په دې باور دي چې د مقناطیسي ماینونو څخه ګټه په افغانستان کې د روانې جګړې نوې بڼه ده چې انجینري یې د افغانانو نه ده. ښاغلی تدبیر وایي تر ډېره هغه کسان چې د مقناطیسي ماینونو ایښودونکي دي له یوه او بل سره نه پیژني، له همدې کبله حکومت د هستې په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی دی. له ښاغلي کابل خان تدبیر سره امید زهیرمال مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د دغو بریدونو اصلي هدف څه دی، په داسې حال کې چې مسؤلیت هم څوک نه مني.
د افغانانو دپاره په سیمه کې نوي نوي جنګونه ډیزاین کېږي او د جنګ هغه تطبیقونکی اړخ په تعصب سره افغانۍ ده چې هغه استخدامېږي، او دغه جنګونه په دغو خصوصا دغه مقناطیسي جنګ دا یو له ډېرو خطرناکو جنګونو نه ده. تاسې ګورئ یو مقناطیسي ماین د دوو درېو کسانو ژوند اخلي، یو واسطه له منځه وړي او ټول قیمت یې تقریبا د 1000 نه 3500 افغانیو پورې ده. په همدې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو ترس اچولو، د حراس لپاره د افغانستان د دولتي کارکوونکو په افغانستان کې د خلکو د دغو ټولو د په منځ کې د وهم او ډار د خپرولو په خاطر باندې همدغه جنګونه ډیزاین کېږي.
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماینونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي د کوم ډول نه په ګټې باندې دا ماینونه نخلی په موټر پورې، در حال کې چې هغه کسان چې تر ډیره پورې نخه کیږي د کلوړ پورې چارواکي دوی ساتونکي ملري ولې خپل موټر نه چکی یا نور مسایل؟
یو داسې د همدغه لوړ پورو کسانو د افراد او اشخاصو نه څوک استخدامي، دوم د هغو بې غوري چې هغه له خپل نقلي واسطې سره د فکر کوي چې زه نور ټارګټ نه یم، حال دا چې په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د دښمن لپاره هر څه لاسته راوړنه ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په افغانستان کې د بیکارۍ په وجه باندې په دغو لویو ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي، هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي، دغه استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو افرادو د کنټرول نه عاجز دي. په دې کې افرادو اشخاص استخدامېږي د 1500 2000 افغانیو په مقابل کې هغه وظیفه چې ورته سپارل کېږي هماغه وظیفه انجاموي.
تدبیر صاحب، یوه مسله د دغه چاودیدونکو موادو داخل توکي دي چې پکې ترګټه اخیستل کیږي. وړاندې ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړی د آرډیکس په نامه باندې یو سوزونکي مواد استفاده کوي، در حال کې چې مقناطیسي ماینونه تر ډیره پورې چې دغه ډول خطرناک مواد پکې نه دومره وژونکي نه دي، په در حال کې چې اوس زرهي مور حتی المنځه وړي. په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډله غواړي چې دا ډول ماینونه جوړ کړي او همدا ډول د کاریدونکو موادو هغه یا کوم توکي چې دي هغه خورا خطرناک دي.
مواد چې دی د ماینونو په منځ کې د هغونه استفاده کیږي، دغه انجینری د افغانانو نه ده، هغه په گاونډ د افغانستان کې همدغه مسایل ډیزاین کیږي او افغانانو ته د هغو زده کړې ورکول کیږي او د زده کړو وروسته د عمل د افغانانو شروع کیږي او د هغونه استفاده کوي.
یوه مسله حکومت په ځلونو ویلي، دغه تازه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه هسته یې نیولې د څوک چې دا ډول ماینونه نخلی په موټرو پسې یا هم ترې استفاده کوي په نورو ځایونو کې. که داسې چې هسته نیول کیږي، بیا ولې د دې پېښو دوام؟
زه داسې فکر کوم چې دغه سې هستو نیول، د هغو شمېرل، د هغو پیدا کول، په هغو کې اکثریت مطلق داسې افراد او اشخاص او ګروپونه استخدامیږي چې هغه نه یو بل سره پېژني، نه یو بل سره مناسبات لري. نو که یو ګروپ ونیول شي، هم نورو ګروپونو ته د فعالیت لاره آزاده ده. او د افغانانو استخدام موږ په تېر شل کاله کې یو ډېر لوی اشتباه سي کړی ده، سره له دې چې په موږ باندې 1.5 تریلیون ډالر شمار دي. افغانانو باندې په هغه کې موږ ونه سوای کولای چې د افغان د ادغام په باندې باندې فکر وکړو.
د امنیتی چارو کارپو کابل خان تدبیرو په کابل او نورو ولایتونو کې د چسپکی یا مقناطیسی ماینونو د زیاتیدو په ارتباط باندې خپل تحلیل شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم ورزو یو راپور ته چې د کابل پوانتون د تلویخت ورځې مخکې ډله ایز او بمی بریت د یوې ټپي شوې محصلې په اوسني حالت باندې جوړ شوی دی. دا محصله هما نومیږي، په بریت کې سخته ټپي شوې وه او اوس له روحي او رواني فشارونو سره هم مخ ده. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
تلویخت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول، پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 290 وزل او 40 نورې ټپیان کړل، خو له دې پیښې د 40 ورځو په تیرېدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دی رغېدلی او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او ملا دوا کړی زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخی هډوکې هم ماتس او له هغه را پدې خوا هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایواز فزیکی زیان نه دی لیدلی، بلکې روحان هم لستونز سره مخ ده. هما وای وسلوالو ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ وبشتل. هغه د روحي زیان د لیدو لامل نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبلای ډیر کله سر ترختون رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخ یې، ځکه چې ضربه مې لیدلې، له همدې کبله مې وضعیت هم خرابیږي. هو یادیږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه، ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله منده ده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاسبری سي، خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخته وي. خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماته سي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لوري ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په 40 ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو. ټکسی نیسو، زو او راځو. یوه ورځ مو په لاسي کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه وو او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازینی ورور هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپل لور د درملنې وس نه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون لبري دروست راغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپل قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنې لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هره شیبه د خپلې لور د بیرته راتګ په فکر کې دی.
خیلی سخته مو مشه هیچ از قابل
چم قابل وای منم چې نورمی لور نشته کې دې شي چې ریتللی وی یا هم له خونی باندې وتلی وی یا هم پخلنځی کې وی د دې خبرې منل ډیر سختی ولی پټوله کې منم چې نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د دولسمې بریچې دوويستانه پکې ووزل سول او څلويخ نو ټپیان سول. په کور دننه او بهر زیات وغندل سه. لدی په کې ورسته د پلار زړګیا چیری هشتګ په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس پلاس سو. د هغول خوشي د پیخي ل قربانيانو سره خواخوږي خودله. د افغانستان حکومت وایي د دې بریټ په تراوی درې تنه نیولی او یو بل له افغان ځوکون سره پنخته کې وزل سوای دی. د ولسمشر لومړی مرستيال امر الله صالح د پیخي د قربانيانو ل کورنۍ غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه د حق الله عبدي دا واسب کړی. د ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمه امر کړی دی. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه د کابل په پانتون باندې د الکتروزي مخ کې بریډ یو ټپی محاصله هما او چې ویل له سخت حالات سره مخ ده.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغان خبریالانو ته د اروپي خو غواخونو په ارتباط باندې ځینو خلکو غږونه تاسو ته اورو.
حمید الله هلمندیم یو تند ازادي رادیو اوریدونکو، زما یو هله دا غدا ده چې په جنگ کې پر خکلو غاړو موږ دا غږ کوو چې افغان خبریالان به طرفه دي، باید دونه وجلسي او دوی ته د ژوند چانس ورکړل شي تر څو دوی خپل د ولس غږ تر نړیوالو ورسوي. نو هلم دا ده چې د دې وجنه مرمزه وجنه نور باید بند سی ولس له خبري اعلان او ساده خبري اعلان له ولس سره دی.
ډاکټر ګلاب شام د روزګان ولایت د غزاب ولسوالۍ د اوس پلان فکندار کې وسم. زما په ان چې چراغ وجل خپل یو تیار منستر اوړي، نو خبري اعلان په مثال د چراغ دی چې د رینا څخه هڅوک آل دا چې د لوري پرتی سیمې نا خبره ویده افغانان په دې باندې خبروي چې په افغانستان کې یا په سیمه کې یو بحراني حالت دی. نو د هغه आवाज چپ کول دا ولو که هر څوک وي هغه چاته د منلو وړ نه دی.
سلامونه زن سیبلا بینزیم در کتن تا صدا پیغام پریجدم زده وایم باید چی خبریالان پنشه نسی. خبریالان چی در طولین در پار کار کهی که در یو خبریال رخ چپ کیگی نه در خبریال رخ نچپ کیگی در طولین رخ چپ کیگی. نو زده وایم چی خبریالان بیتره بدی باید چی خبریالان پنشه نسی.
عبدالشکور کریمی هم در روزگان ولایت دلگور از دکر موسیه در کرهنی پونزی یو تن استاد. خبریالی ژورنالیزم داسې یو سپېڅلې دنده ده چې څوک په رښتینې معنا یا اخلاص او صداقت او سپېڅلتوب سره ترسره کړي نو په ټولنه کښې به د خلکو داسې ستونزه پاته نه سي چې د حل لاره او د پای ټکی ونه مومي. د خبریالانو وژل کېدل زما په نظر د خلکو پر ستونزې باندې یا خلک د ستونزې څخه نیول یا د هغو حنجره کښل دي. په دې معنا سره دی چې د ټولنې ستونزې همدا خبریالان راخلي او دا په رسنیو کښې انعکاس ورته ورکوي او بالاخره لوړ چارواکي ورڅخه خبریږي.
ساحل ما خبریال چې دی
دا د ولس او دولت ترمنځ یو پل دی. خبریال هغه څوک دی چې د هغه خلکو غږ تر چارواکو رسوي یا تر نورو خلکو رسوي چې هغه غږ څوک هم نه اوري. هغه ټپ غږونه راوچتوي، هغې یوازینۍ لار خبریال دی. او خبریال هغه څوک دی چې د ټولنه کې او د دولت ترمنځ چې کم واټن دی هغه راکموي، هغه غږ چې کم دی د هغه چا د هیوادوالو چې هغه څوک نه اوري هغه غږ راپورته کوي. خبریال هغه چاته ویل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږیست، تاسو هم کولی شئ ازادي راډیو ته لنډ غږونه راوستئ او یا هم لنډ لیکلي اس ایم ایسونه د افغان بی سیم اس ایم ایس 713 پروژې له لارې راولېږئ.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د کابل د والی مرستیال محبوب الله محبی نن په بمی چاودنه کې ووژل شو. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحمن عطاش د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند وایي سش کال د ننګرهار له بڼونو شپږ سوه ټنه لیمو ترلاسه شوي دي. تیر کال د حاصل پنځه سوه شل ټنه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدلې کړي ډیموکراسي بریالی شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو شپږ اونۍ وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته یې په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي سش کال د پام وړ خبریالان د دې لپاره د حکومتونو له لورې په نړۍ کې زندانی شوي دي چې د کورونا وبا پیښې کمې ښکاره کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنه کړي. د دې ټولنې په وینا لږ تر لږه 240 اویا خبریالان بندیان شوي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په خوست کې د فوټبال د قهرمانانو لیگ سیالۍ نن پای ته ورسېده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د شپږو ولایتونو نورستان، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، پکتیا او خوست لوبډلو ګډون درلود. د دې لوبډلو له منځه د خوست اتلانو لوبډله او د لغمان ځوانانو لوبډله وتوانېده چې ملي لیگ ته لاره پیدا کړي. د دغو لوبو هدف ملي لوبډلې ته لار موندل و چې اته ورځې دوام وکړ. په کابل کې د لامبو وهلو سیالۍ تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د بلخ لوبډلې لومړی، د هرات لوبډلې دویم او کابل دریم مقام خپل کړ. دغه درې ورځنۍ سیالۍ نن پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې لسګونو لوبډلو برخه اخیستې وه. او د سریلانکا د کرکټ وروستۍ لوبه به سبا ترسره شي. دا لوبه به د ګیلي ګیلډرز او جیفنا سټولنز ترمنځ ترسره شي. د نیمه پای لوبې په دویمه لوبه کې چې پرون ترسره شوه، جیفنا سټولنز ډیمپولا ویکینګ ته په 28 منډو ماتې ورکړه. یو شمیر افغان لوبغاړو هم په دې سیالیو کې ګډون کړی و. قیس احمد او سمیع الله شینواری په دوو جلا لوبو کې د غوره لوبغاړو په توګه پیژندل شوي. قیس احمد په نه لوبو کې 12 وکټ یې اخیستې او تر دې دمه د دې لوبو دوهم بالر په توګه پاتې شوی.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وروسته لدې چې د انتخاباتي پلاو لخوا د انتخاباتو د ګټون کې په توګه اعلان شو، ویل ډیموکراسي وګټله. بایدن رسمن الکترول کالج لخوا د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی او تایید شو. تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ورسته لدی چې د نومبر د دریمې په انتخاباتو کې د بریا تایید شو، د دوشنبه په ورځ ملت ته په وینا کې وویل چې د امریکا د روح لپاره په جګړه کې دیموکراسي بریالی شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر دې دمه د دې انتخاباتو نتایج نه دی منلي او په وار وار ویلي دي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د ښاغلي بایدن دا وینا د ښاغلي ترامپ د همدې هڅو ځواب ګڼل کیږي. ښاغلی بایدن چې په دلاویر ایالت کې لخپل اصلي ټاټوبي ویلمنګټون ښار څخه وینا کوله، وویل موږ د امریکا د خلکو په توګه رایې ورکړې، پر خپلو بنسټونو زموږ باور پر ځای پاتې شو او زموږ د انتخاباتو امانت خوندي دی. بایدن زیاته کړه اوس هغه وخت را رسېدلی چې څپرکی واړوو، یو موټی شو او خپل زخمونه ورغوو. بایدن له انتخاباتي مامورینو څخه هم مننه وکړه چې د کورونا د وبا خطرې پر ځان ومنه خو انتخابات په بریالي ډول ترسره کړل. بایدن زیاته کړه چې د دیموکراسۍ دیوا د امریکا په ملت کې کلونه مخکې لګېدلې ده. هغه وویل چې نه د کورونا وبا او نه له قدرت څخه ناوړه استفاده یو هم د اور نشي وژلی. لبلې خو ولسمشر ترامپ خپل ادعاو ته دوام ورکوي او وایي چې انتخابات د ګټلې. هغه پر ټویټر د پیغامونو په یو لړۍ کې بیا هم د پراخو درغلیو یادونه کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو تایید به یو لوی جنایت وي. ترامپ همدارس د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له لوی څارنوال ویلیام بار سره تر کتنې وروسته د نوموړي استعفا اعلان کړه. ترامپ د بار استعفا لیک پر ټویټر خبر کړی او لیکلی دی چې له بار سره د غونډه ډیره خوه، خو بیا یې دا یادونه هم کړې چې د بار د کار وروستۍ ورځ به د دسمبر درویشتمه وي. ترامپ د روانې میاشتې په پیل کې وروسته له هغه بار ته په غوسه شو چې هغه وویل د عدلیې وزارت په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو داسې شواهد نه دي موندلي چې د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راولي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ د دې ونې موضوع د زیګون پر مهال د مایندو عملیات کېدل دي او دا چې دغه عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. دا خبرونه واګمه جبرخیل جوړه کړي او زه محمد انور دانشیار درته وړاندې کوم. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو مایندو نږدې 15 سلنه د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوې دي چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15 سلنه زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د مایندو عملیات تیریږي؟
یو کال پس لاغه چې سیزارین سی وی حمل اخلي دا زیاتره چانس ته برابرې سي مور بیا سیزارین سي.
ډاکټران امیدوارو مایندو ته په کوم حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کله چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاينته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې د وی مور په غږ پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړه نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کی، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما ولی ماشوم و زه ډیر زیاته داریدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي، کېدای شي د شپخانه په پیسو په خاطر وای چې عملیات شنه زه چې بل شپخانه ته بوتلم. نو هغه هم راته ویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم ته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هغه و چې زه عملیات شوم، یو دوه ورځې بستر وم شپخانه کې او عملیات می ډیر خطر شو.
دا 2 کلنه ګلمینه و چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره را عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې د تور پیښ شوی وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو دا سیمندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه 4 مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیږون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا ترا راوړی. هغه اوس د دریو ماشومانو مور ده، خو د عملیاتو له کبله له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي. دا بل هغې واورو.
کله چې ما واده وکړ زه امیدواره سوم، چون زما اولنی ماشوم به هر چا به چې لیدله ماته به ویل چې والا اولنی ولادت دی، دا ستونزې دي او مشکلات دي. زه به ډارېدم. بیا نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې سه زه لاړم شخصي شفاخانې ته. متاسفانه چې لاړو غو بیا څه ستونزه نه وه، زه عملیات کړم، خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورماله ولادت کړی وای، نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنی چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نه سم کولای.
دا خاطره وچې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه نه درلوده، یوازې د زیږون د دردونو لویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیږون ټینګار کوي، چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشتراته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زموږ په کلی کې یو میرمن وایي، ډاکټر ورته توصیه وکړه چې ماشوم حتمند دی، چپه دی، ماشوم نه معلومیږي. شفخانې ته چې مراجعه وکړه هغه ورته وویل چې نسی کولی چې عادي ولادت وکړي، باید عملیات سي. خو خوښ یې اجازه نه ورکوله. خوښ یې وویل چې دا خو لومړی ماشوم نه دی چې تعزیږي. از بس چې په هغه ماشوم باندې ډېر فشار راتلی، کله چې وروسته له هغه څخه هم چې ماشوم هلته مړ شوی و، دا میرمن عملیات سوه. ماشوم چې کله راویست هغه تک شین
د روغتیا وزارت د امارو لمخې سږ کال د هیواد په دولتي روغتونونو کې 1,090,260 میندو اولادونه زیږولي دي، چې له یاد شمیرې نه 250,860 میندې د روغتیایي ستونزو له کبله عملیات شوي دي. د دغو شمیرو لمخې سږ کال نږدې 5% میندې د زیږون لپاره عملیات شوي دي. دا شمیره د تیر کال په پرتله د زیږون د عملیاتو 0.5% اتواله خی. خو دا چې د زیګون عملیات د مور او ماشوم لپاره څومره احتمالي خطرونه لري او په عملیاتو کې د مور او ماشوم ژوند څومره د ګواخ سره مخ کیدلی شي، هر کال څومره میندې او ماشومان د زیګون د عملیاتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دې پوښتنو ځوابونه به د روغتیا وزارت د مرستیال ویند نور الله ترکی نه واورو.
په 2019 کال کې په ټولو دولتي روغتونونو کې 1,100 بیا لږ پرشن څخه مړه پیدا شوی دی، چې بیا د حاملګي یا ولادت په مرحله کې 340 خزینه وفات شوی دی، چې دغه جملې څخه 3 خزینه د سیزرین سیکشن لامل مړه شوی دی، چې 4,029 د ولادت څخه وروسته ماشومان مړه شوی.
امیدواره میندو ته تل ډاکټران د خو خوړو او کافی اندازه خوب سپارښتنه کوي، چې ځینې میندې او کورنۍ د ډاکټرانو دغه خبرې په پام کې نیسي. خود ارواپو هانو له نظر د نورو ټولو روغتیایي ټکو سربیره یو امیدوار مور رواني آرامتیا ته هم اړتیا لري. خدا چې رواني آرامښت دیوي امیدوار مور لپاره څومره اړین دی، دا به د رواني مشاورې بنفشه لنګری په خبرو کې واورو.
استرس او خانور خپکان چې یو مېرمن یو امیدوار مېرمن ولري، د ولادت په وخت کې مېرمن د مشکلات سره مخ کیږي. دا خو واضح ده چې یو مېرمن کله چې ولادت پروسې ته رارسیږي، بعضی هورمونونه دي چې د نورمال په شکل باندې د انسان په وجود کې افراسیږي او ولادت ته کومک کوي. خو کله چې میرمن رواني مشکلات سره مخ وي او یا خپګان ولري، نو بیا هغه وخت هغه هورمونونه نه افراسیږي او نورمال پروسه چې د ولادت هغه نه تر سره کیږي، نو دی وخت چې میرمن باید سیزارین شي.
په افغانستان کې په لورو پرتو سیمو کې اکثره میندې په لیکو لوست نه پوهیږي او دا مختلف ستونزو له امله رسنیو ته هم لاسرسی نه لري. خو هغه میندې چې د امیدواری پر مهال کلینیکونو ته د معاینې لپاره ورځي، د دې چانس لري چې د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي له خدمتونو نه برخمن شي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه زیاتوي.
روغتیا وزارت د زیګون په وخت د خطر د علایم مبارکه عامه په هوای کوي او دا ادامه لري، چې هغه 15 یا شپږ د خطر علایم هغه ټوله مند او ټوله کورنۍ پاغي پوي شي، او کله چې په کورنۍ کې یو باردار یا حامل دار خزوی کدا علایم پکې ولیدل شي زر تر زره د کلینیک ته ورسی او دا 15 علایم د خونریزی لرل بعد د ولادت نه د تبې لرل تبا درلودل بعد د ولادت نه د ماشوم په زیږون کې زند کې دل د لاس او د پوخو ډیر زیات پرسیدل د میرګي یا د بی خدای حالات په حاملګۍ کې په یو خزه باندې راتلل دا غو د خطر علایم دي چې دا مونږ مندو سره شریکو
ترانو په وینا د ماشوم د زوکړې لپاره طبيعي زیګون تر ټولو ښه او ډاډمن زیګون دی خو کچیرته د ستونزو له عمله یو مور طبيعي زیګون ونه شي کړای نو د مور او ماشوم د ژوند د ژغورلو لپاره د زیګون عملیات اړین دي دا چې د زیګون عملیات په تړاو عام خلک څه نظر لري د دې په خبرو کې به یو ورو
نوم می نورشان نورانی ده او د خوست ولایت اوسیدونکو يم ډاکټران د دې لپاره زنناوی عملیات کوي خپل زدکړې پکې کوي
زمانم نوید ولادت د پکتیا ولایت اوسیدونکو اوس ولایت چې د خځه هم د شفخانه ته ورولې ډاکټران زیګون لپاره عملیات کوي ځکه د دوی پکې ګټه ده په عملیاتو کې
زن نسیمایم د چاره قمبر څخه بعضی خدي مشکلات لري یا طبي ستونزې لري زما په نظر باید عملیات شي
په افغانستان کې ډیره مېندې هڅه کوي چې خپل ماشومان په طبيعي زیګون دنیا ته راوړي په تیر بیا د امیدوارو مېندو کورنۍ تر ډیره عملیاتو ته زړه نه خکوي خو دا چې په طبي لحاظ ولې ځینې وختونه یو مور طبيعي زیګون نشي کولای او کوم حالاتو کې ډاکټران مجبور دي چې وی مور ته د زیګون لپاره عملیات وکړي دا به په دې مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمې جبرخیل د نسایي او ولادي ډاکټري فريدي امرخیل سره کړې ده
غلی امر خیلغه کوم لاملونه دي چې یو ډاکټر مجبوریږي چې امیدواری مور ته د زیګون لپاره عملیات وکړي
هغه لاملونه چې مور عملیات ته مجبوروي کده چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي یعنی قلب ضعیف سي او په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاين ته بوزي او بل علت دا هم کده چې سر د ماشوم په صحیح وضعیت داخل د حوصله نسی یعنی کې چې مور مخلغه او رزي کړي وي یا هم کوم بل مشکل درلود سر ز وخت داخله اوسلی کی یو تد حرکت باید اجرا کا اما په ما حالت کې سر د حرکت نس اجرا کولای شي مور له طاق د ولاته مخ په عملیات خانه روانه کی
د مین دونه د امیدواری په دوران کې ساتنه او هغوی ته پاملرنه کول د کورنۍ له خوا د څومره ضرور دی
موږ فامیل ته دا ویلای شو چې یو مور په حالت حمل کې یو استرس لري هغه یو تشويش لري ځانته که دا مین ته صحیح رسیدي کې ونسی یعنی د مراقبت نه صحیح ونسی امکان لري دوی په بعضی امراض په نامه د ډیپریشن هم یادیږي د امراض ته مخکی په دې لحاظ هغه مور ته ضرورت لري باید همغه ندیدي لنګاد روحي نه د مراقبت وسی فامیل باید غیر سره ښه چلند ولري او په قسمت د غذا کې هغه مواد غذایی د مین ته ورکړي چې هغه د پروتین ویتامین او آهن زتر ولري د خاطر چې هر امور ضرورت لري هم ځان له خاطر باید وینه جوړه کړي او وضعیت هم د ماشوم لپاره باید وینه جوړه کړي
ځینې مېندې چې د دردونو د نز غم له وجې عملیاتو ته مخه کوي او خپل ماشوم په عملیات دنیا ته راوړي دغه عملیات بیا وروسته دوی ته څه زیانونه لزانه سره لرل شي
دا چې ځینې مېندې په خپل خواسته باندې عملیات کیږي یا درد عملیات تحمل کولای نسی کدی چې د تمه او طبي حالت ویلسو عملیات هم د دوی کله چې ساده وی مشکل ونه لري اما پس له عملیات هغه مشکلات دوی پیدا کوي اول خو چرپ دی حوصله ده چې دوی میدان ځان چرپ پیدا کا پس لغه دوی نور ولاتو ته مشکلات په وجود راوړي مثلا کدا بل وارو غوړي چې دا نارمل ولاتو کا امکان لري چې مخکله وخت حامل واخلي یا کوم بل مشکل ته پیدا شي او دا نه ونسی کولای نو نارمل ولاتو کا او بل دا خبره چې ډيري وخت په جرحه دي عملیاتي کې یعنی وساحت عملیات سي طبعا غلطه هر عضو د وجود ته التصاق کوي مثلا کدا سي داخله د ناست مور کې هر اوس وسیلته موجوده تل څاق کوي په اصطلاح من کولای سو وای چې بل وره حمل چې د مور وخص کېدای سي هغه ناحیه د جرحه کې هغه ناحیه د عملیات سي ده هغه حالت کې خپل پلاسنټا یا جوړه راسي د تا التصاق وکړي یا سريخ سي په غل لحاظ باندې کې د مور بیا دویم وار اختلاط د عملیات ته موجود کیږي
نیمه نړۍ د خبرونه کې چې د زیګون د عملیاتو په اړه جوړه شوې و، د پایلې ته ورسېدو که چیرته د امیدوارۍ پر مهال میندې روغتیایي کلینیکونو ته په منظم ډول مراجعه ونه کړي، د لومړي عملیات او دویم حمل ترمنځ د دریو کلونو موده په پام کې ونه نیسي او میندو سره د امیدوارۍ په موده کې تاوتریخوالی وشي، دا ټول د دې لامل کیږي چې د زیګون عملیاتونو احتمال زیات کړي. دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
فګوریتونکو سلام. نن سبا د ټټرانو کار نجارانو او د نجارانو کار اهنګرانو ته سپارل شوی دی. لام دې عمله کارونه ورځ په ورځ شوړیږي او شړیږي. خی حکومت به دغه کار ابتکار کری، خو چې لږ هم په څه پوهیږي نو هغو ته نه کار ښکاري. ډاکټر د انجینرۍ کارونه پر مخ بیایي او فرهنګیان د ګمرکونو مقصد له واسطې دی چې هر چېرته دې درلوده هماغلته دې مقرروي. خدای دې وکړي چې ته په هغه برخه کې هېڅ سم نه پوهېږې. وایي زه کرار کرار به یې زده کړي. اوس مو یوې کاري غونډې ته بیایو چې خبر شئ په څه سره غږېږي او د څه شي غم دی ورسره. د زیاتره حکومتي ارګانونو غونډې او جلسې همدغه یو غم لري، د ډالرو غم.
خانو څه وایې چې څه وکړو؟
صاحب زه خو نه یم پوه چې څه خبره ده، ناوخته راغلم.
صاحب وایي چې داسې کومه لاره چاره ولټوو چې دغه د مخدره توکو د له منځه وړلو لپاره بودیجه او امکانات کم نه شي.
نو اوس خو نامې خدای ښه ډېر امکانات او پیسې راځي.
هو راځي، خو کمېدلی هم شي، ځکه چې ورځ په ورځ د دونرانو او مرسته کوونکو روحیه کمزوري کیږي.
صاحب ملامت هم نه دي، نه چرس او تریا کمسول او نه هم قاچاق، لا چې ورځ په ورځ هم خبر غټیږي.
او خدا هم پکار ده چې لږ نورې هم مهم کړو، یعنی داسې کار وکړو چې هم حکومت او هم بهرانیان دا ګمان وکړي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه ډیره مهمه ده او ښه په جوش کې روانه ده.
صاحب د ما هم همدا نظر دی، ډیره ګل خبره دې وکړه.
ته څه وایې چې څه وکړو؟
صاحب څنګه چې ته فکر کوې هماغه لاره سمه ده. صاحب نه مو له تانه تجربه زیاته ده او نه هم علم. شکر چې ته مو د سر سړی.
مننه رئیس صاحب اداري.
اداري رئیس خو خپل کار وکړ او د صاحب زړه یې لاسته راوړ چې اوس زه څه وکړم. چاپلوسی مې هم نه دسته.
رئیس ماګل ته څه چورت وایې؟
صاحب همدې ته په چرت کې یمه چې د مخدره موادو د مخنیوي کار به څه ډول مهم ښکاره کړو. صاحب چغ څه وایې؟ لږ ورزش کوه.
دا څه وایې؟ هره ورځ فټنس کوم. نه ګورې چې درې ټیک روشان غوندې مې باډي ده؟
صاحب له غنم نامې خدای ښه باډي لري. هغه خو صاحب تک تور دی او دغه صاحب لکه د شیدو غوندې تک سپینې.
رئیس صاحب سترګې دې سپینې دي، ډېره مننه.
صاحب که راډیوي او تلویزیوني اعلانونه ډېر کړو څنګه به وي؟ ځکه هم به مو نوي فن ته لاره جوړه شي او هم به مختلفو اړخونو ته مهم ښکاره شو.
اعلانونه مو اوس هم کم نه دي او له دې زیات به زموږ کارونه بې قدره کړي، یو بل لاره پیدا کړي.
صاحب سیمینارونه او ورکشاپونه به ډېر کړو.
بهرني دوناران اوس له ورکشاپونو او سیمینارونو سره هیڅ دلچسپي نه ښیي. اوس نو یو لاره پیدا کړي او که نه وي چې
صاحب حتمن یې پیدا کوو. که دې خوښه وي ډوډۍ به وخورو. د ډوډۍ خوړلو په وخت کې به ښه عمیق فکر پرې وکړو.
رئیس ماګل د تا خو په لوږه کې هېڅ ماغزه کار نه کوي.
رښتیا وایې صاحب، په لوږه کې مې ماغزه هېڅ کار نه کوي.
ځینو چې ډوډۍ وخورو بیا به سره کینو. ډوډۍ خو مو وخوړه.
او صاحب
نو څه لاره مو پیدا کړه؟
صاحب ما او رئیسی صاحب ډیر عمیق فکر وکړ او بیا مو بحث هم پی وکړ
او یو نتیجې ته ورسیدو. کدی خوخه وی چې درته وی وایو
وی وایې مو ورته ګوري
صاحب د مخدره موادو په ضد د مبارزې ملي ورځ به په ملي اونۍ واړو چې هم یې اهمیت د حکومت په نظر کې دیسي، هم د بهرنیانو او هم د خلکو، او په دې ډول به د یوې اونۍ لمانځلو لپاره نوي فنډونه او بودیجه هم لاسته راوړو.
هو صاحب، ټول به حیران شي چې د دومره مهم شي د لمانځلو لپاره مو یوه ورځ ټاکلې وه.
د کار خبره مو وکړه او په راتلونکي کې لونۍ نه میاشتې تم لوړولی سو.
یعنی د مخدره موادو په ضد د مبارزې میاشت.
بالکل همداسې ده، د دودو میاشتو بخششي مو هم وګټله.
والی
زکه چی
ورځ په ورځ د موبایل کمپنیانې ډیریږي،
ځکه چې تر اوسه لا په خلکو کې سا چلیږي.
ولې څوک ورځپاڼې نه لولي؟
ځکه چې د ورځپاڼو خبرونه مخکې په ټلویزیون او راډیوګانو کې اورېدلي وي.
ولې ټول خلک له حکومت شکایت کوي؟
ځکه چې خلک پوهیږي چې د حکومت غوږونه درانه دي او د دوی شکایتونه نه اوري.
ولې خلک له امنیت شکایت کوي؟
ځکه چې امنیت له بې امنیتۍ سره ګرځي.
ولې هلکان د نجونو پېښې کوي؟
ځکه چې هلکان هم له نجونو کم نه دي.
د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس. د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس. ورته ایښی تکتیکي پوشاتک، ورته ایښی تکتیکي پوشاتک. چې خلک ونه وایي ترې نیولې سیمې، ترینیولی پوسته او ترینیولی کنداک ولسوالی ورسره. چې خلک ونه وایي ترینیولی سیمه، ترینیولی پوسته او ترینیولی کنداک ولسوالی ورسره. دا سیورز نشته چې د جنگ ډګر کې تکتیکی پشاتک یو چل خوشوي نوي او څه فوجي تاسیسات یوږي کړي نوي د تکتیکی په شاتګ په برکت برکت. وسلې هم پاتې ویته، پوستې هم پاتې ویته د تکتیکی په شاتګ په برکت برکت. د ماتې خنوم دی دا د تکتیکی په شاتګ، دا تکتیکی په شاتګ. د بنو له عالم خبرو
دا بیا څه وایه؟ خدای دې ورکه چې زه له تا نه خلاصېږم.
وای څه مې ویلي دي؟ زه ناخود خورم او دا بیا وایي چې بیا څه وایې؟ خدایه، اوس مې له دغې کڼې نه اور واخیسته.
پلار دې خدای په ګور کړه چې ما په ګور کوې. شرامه ژوند مې و، خو له هغه وخته چې ته راغلې ښه ورځ مې نه ده لیدلې.
وکړې چې خپل اورې او د بل نه اورې. ما کله درته ویلي دي چې خدای دې پلار په ګور کړه؟ پلار مې د خدای په نس نه مړوي چې په تا شیشه کې یې بند کړم.
اوس نو شوشو شیشه یې زوی ماته کړې ده او دا وایي چې تا ماته کړې ده. که غوږونه مې کاڼه دي، سترګې خو مې ړنجېنه دي.
او ماته ژرندې، ما کله ویلي چې شیشه دې ماته کړې؟
څنګه میړه د تا دی؟ پوستکی به ترې وباسم. ته وده چوسې او ځل داسې تر پرونه په ډیرانو کې زه دي اوس بیا دې چې شذ سوی ها
وی د خدای نه می جار کې کته خزه وای زبینه در باندې راوړم
ما ته معلومه ده چې خبره دې مني او پټ پټ شان در تراوړي کم بختي پرونه ما ته یو جیب مې زرا وړي وا ما خو چا دې چې وازه تا تراوړي
زه یې پیژنم چې پر شپه دې ساتي جیبونه تا ته خالی کوي او یو گژبه ما ته رايستلی وي د دوه خزو خاوند خو هم دغسې دوه مخی وي
څه څه له دې نه لا نه هم خبره چې ما ته ممیز او تا ته بادام راوړي ه زه وایم چې څنګه دې ټوله ورځ خوله شوړي دا خو بادام خوري خدای دې اوس یو ځل ژر دی راولي چې د سر ورېښتان یې په لاس ور نه کړم نه پرېږدم د بادام بچی
د بادام بچی نه دی د ممیزو سوداګر دی د ممیزو
نکریزه دی اگه تواره چلوی اختر سو لسونو بپرسته که زمین لس نسل کوم
و خدای دی پنزه کنی نباسه زو چوائی مودی تاق وگونه چاوری لیوانه دی کرم لیوانه
لرم با دیگه پلاروی دلرم لوری
آخ آخ و دی سوام لیوانه دی کرم لیوانه
پراونه ننګر نشنا برابر کړی و او برخه خیسونکی وو برای افغانپور صادق سپینغر ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3